نو اوریدونکو د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلست د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سلامونه او د نوروز مبارکي ومني د ماسپښین 2 بجې سوي زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې زیاته همکاري وکړي په ټول هیواد کې د 1400 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ په خوشحالۍ لمانځل کیږي په دې اړه راپورونه لرو خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سرکړو مهمو خبرونو سر لیکونه نن د نوی 1499 هجری لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي د عراق صدر اعظم وایي د امریکا ولسمشر په خپله لومړۍ لیدنه کې د ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مې میاشت کې د لومړي ځل لپاره له روسیې لیدنه کوي نوی 1499 کال مو مبارک شه په دې هیله چې دا نوی کال د ټولو افغانانو لپاره د سولې امن او سوکالی کار وي د خبرونو تفصیل پیلو نن د نوی 1499 هجری لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي تر ټولو لوی او پرتمی مراسم په مزار شریف کې جوړ شوی و چې د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زید راپور له مخې د مراسمو د په زرګونو ګډونوالو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی
په درګونه امنیتی فوجان ته حضور لري او همداشي به د خلکو او غاډي په تګ راتګ باندې ځوړي او په دې مراسمو کې د چارواکو په خبره کې تقریبا 3500 کسان وړاندې لري اکثریت برخه یې مېرمنې تشکیلوي
د نوی کال لومړۍ ورځ د بزګر له ورځې سره هم برابره ده او سبا د وري په دوهمه هم په میلیونونو زده کوونکي په سړو سیمو کې د ژمي له رخصتي وروسته بیرته ښوونځیو ته ځي یو افغان چارواکی په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لکتر لږ شپږ کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي د هلمند والي حیات الله حیات اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغه حمله کې چې تېر ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه د استخباراتو اووه تنه نور کارکوونکي ټپیان شول برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د ګرشک ولسوالۍ یوې امنیتي پوستې سره الوزولی دی د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل دي د پروان د امنیې قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول چې په یوه موټر کې له شمال څخه کابل ته سفر کاو او دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و
دغه شما هم کار بودن دو موټر کې هدف فوټ توقف تا د یو چک پاین شتاب نه کړ چک پاین د دوی شتاب نه کړ چک پاین ته مر خود کردن غیر کردن د سیر متقاضلا چهار نفرش خوردن او چهار نفرش هم زخمی بلل شوی نیروی امنیتی آمدن
د جنرال مموزی په وینا نښته هغه وخت پیل شو چې امنیتي ځواکونو د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړ د پروان امنیې قمندان د دغو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي عبادي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف په غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی پرون یې په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل عبادي وویل دی فکر کوي چې د ترامپ اداره به د باراک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو دي
العلاقات العراقيه الامريكيه اساسيه لنا
د عراق او امریکا ترمنځ اړیکې زموږ لپاره حیاتي دي موږ په جګړه کې او د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې مبارزه کې ګډ شریکان یو عبادي وویل که څه هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وې ایستل شوي خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و د عراق صدراعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ترامپ اداره به د تروریزم په ضد مبارزه کې سخت اقدامات وکړي ده امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن با په مې میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. تیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې اعلان کړ، خو په دې اړه چې نوموړی ولې د اپریل په 15 او 16 د ناتو په غونډه کې ګډون نشي کولی جزئیات ورنه کړل. په دغه غونډه کې د تیلرسن ګډون به د هغې لپاره لومړنی فرصت و چې له خپلو متحدینو د ناتو د ټولو 8 غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. رویترز خبری آژانس د امریکا د یو پخوانی چارواکي له قول خبر ورکړی چې ویلي دي تیلرسن په بروکسل کې د له بلې یوې ورته غونډې هم ځان باسي او پر ځای د فلوریدا په مار الاګو استراحت ځای کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د اپریل په 16 او 18 د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی تیلرسن په ایټالیا کې د 2 پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته موسکو ته ځي او د هغې د سیاسي چارو مرستیال ټام شنن به د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی په داسې حال کې موسکو ته ځي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حق کولو د ادعاو او له روسي چارواکو سره د ترامپ د کمپاین د یو شمېر چارواکو د غونډو په اړه د امریکایي چارواکو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیس پر استخباراتي ادارو تور ولګاوه چې د 5 کال په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. په تیرو 2 ورځو کې زرګونه کسان په دې هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند جمهوریتو لارو کوڅو ته راووتل او د کار د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه د حکومت ضد مظاهرې وکړې. الکساندر لوکاشنکو وویل د لویدیز استخبارات ځانګړو کسانو ته پیسې ورکوي چې په بیلاروس کې حالات ترینګلې کړي. د بیلاروس رسنیو د نوموړي له قوله ویلي چې وایي لویدیز د بد ماشانو د ملاتړ له لارې غواړي بیلاروس ناامنه کړي. لوکاشنکا زیاته کړه چې د بیلاروس سرحدونو ته د ناتو د ځواکونو د ځای په ځای کېدو په پرتله کورنۍ ناامنیو زیات خواشینی کړی او ژمنه یې وکړه چې حکومت به د ناامنیو په وړاندې سخت غبرګون وښيي. خو مظاهره چن وایي پر وزګارو کسانو چې حکومت یې پرازیت بولي د مالیو له نوي پلان څخه ناراضه دي. که څه هم لوکاشنکا د یو بېسار اقدام په ترڅ کې خپل پلان ځنډولی دی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. د هرو په ترڅ کې چې 3 اونۍ مخکې پایل شوې تر دې دمه له 1.5 زیات کسان توقف شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشر دوی مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې همکاري وکړي. د ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی مورال لوړولو لپاره د افغانانو د ملاتړ اړتیا هم شته.
په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ورسره مهمې ژمنې کړې دي.
په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
په کابل کې د نوروز ورځ څور ولمانځل شو. له مزار شریف هم د نوروز د لمانځلو په اړه در سره نوي معلومات شریکوو. تیر هجری شمسی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لننګونو ډک کال وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د لویو شهرونو د نیولو اهداف ته ونه رسیدل.
دوی کاملا په خپلو موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خپریږي. تاسوس مجرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري لا زیات کړي او پر هغه هیوادونو او ډلو چې په دې هیواد کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار وارد کړي. سرور دانش دا څرګندونی نن په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال وکړي. مجیب الرحمن حبیبزی د حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د سه شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ښاغلی دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د تروریزم په وړاندې مبارزه کې په نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د ملګر ملتونو د امنیت پر شورا غږ وکړ چې په هغه هیوادونو او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم ته لمن وهي. هغه وویل موږ د جګړې په لومړي کرښه کې نسبت پخوا ته ډېر حمایت کړي او د تروریستي شبکو په مراکزو او هغه هیوادونو چې له بلواګرۍ ملاتړ کوي پرې د فشار راوړي او زموږ په هیواد کې د تروریزم د ملاتړ د خشونت د ترویج په برخه کې د هغوی د ملاتړ او مداخلو مخنیوی وکړي. سرور دانش تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ننګونو او تروریستي فعالیتونو ډک کال وبله او زیاته کړه چې دښمن لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. دانش وویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم په هیواد کې د مخالفینو تروریستي فعالیتونه د پخوا په شان دوام لري، خو د خلکو او ولس په ملاتړ افغان پوځیان دې ته چمتو دي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دانش زیاته کړه په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي او د دې سبب ګرځي چې دوی ته پخوا په شان د ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو مراسمو ته د بلخ والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې. هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی یې د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والي په توګه ګمارلی دی. عطا محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والي په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تصمیم اعلان کړي، چې لامل به یې په بلخ کې یو بل سیاستوال ته اجازه ورکړل شي چې رهبریت وکړي. ښاغلی نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د جمعیت ګوند مذاکراتو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر به د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ په ترسره شویو مذاکراتو او تعهداتو عمل وکړي. نور وویل چې ډېر ژر به د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د مذاکراتو نتیجه د یوه هوکړه لیک په توګه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په دې منظور چې د بلخ ولایت په رهبرۍ کې نور کادرونه شریک شي، د خپل استعفا په اړه به په دې نږدو وختونو کې تصمیم ونیسم. موږ انتظار لرو چې هغه مذاکرات او تعهدات تطبیق شي چې له ولسمشر سره موږ پرې خبرې کړې او همدارنګه د جمعیت ګوند سره د هوکړه لیک د تطبیق وختونکي یو چې خامه یې تکمیله شي. باید یاد کړم چې په بلخ ولایت کې د 1300 نوي کال د نوروز جشن نسبت تیر کلونو ته په ډیرو خاصو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شو، چې پکې د ملي یووالي حکومت د جګپوړو چارواکو علاوه د ګاونډي هیوادونو دولتي استازو او ډیپلوماټیکو څیرو هم ګډون درلود. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري و مو ریدل چې په مزار شریف کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال ویلي چې د افغانستان چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید له افغانستان سره د توریزم په وړاندې نور هم همکاري زیاته کړي. نن په کابل کې د نوروز په ډیر خوشحالۍ سره لمانځل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره له کابل عباد الله حنانځی پر لیکه دی. حنانځی صاحب سلام، زموږ غږ اوري؟
سلام تاسو ته دی اور مستاسغه سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام حنانځی صاحب، مهرباني وکړئ په کابل کې د غلمنځنی څه ډول روان دي او په کوم سیمو کې ملي جوړې شوې دي؟
په کابل کې هم د نورو ولایتونو په څیر ګڼو خلکو د 1300 نیوم کال لومړی ورځ یا نوروز ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو په اتنونو په ډولونو او جشنونو سره ونمانځله. په دغه ورځ کې د کابل ښار یو شمیر تفری ځایونو سیمو ته خلک راغونډ شي وو چې ځوانان و سپینګیری او ښځې وي. دوی د یوې ښې راتلونکي لپاره د نویو هیلو وړاندیز وکړ او دوی له حکومت څخه او همداراز د وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې ته ورود ودانګي. په کابل ښار کې د وزیر اکبر خان غونډې کې له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر خلک راغونډ شي او دلته د نوي کال لومړۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله.
والله چې دلته موږ راغلي موږ دومره خوشحالي په دا موږ فخر کوي دغه افغانستان بې راغ چې موږ وویني موږ دغه وجود ویښته ټول وځي ځکه چې موږ دغه سوال کړه والله ته چې موږ ته داسې وخت راول چې موږ په افغانستان کښې ششمینه کوي او ستینه تېروي او خدای پاک دا وخت موږ ته راوستلی ده.
سال 1396 را به فال نیک میگیریم که انشاءالله مردم افغانستان حالا آگاه شدن و فراتر از قومیت و جنسیت و مذهب و ملیت گام برمیدارن.
دغه مراسم په کابل ښار کې له کلکو امنیتي تدابیرو سره مل و او امنیتي ځواکونو هم د کابل ښار او هغو سیمو کې چې خلک سره غونډ شوي وو او دغه ورځې لمانځله کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. هغوی د دې هم ډاډ ورکړ چې راتلونکی کال یا روان کال به د افغانانو لپاره د سولې او امن کال وي او دښمن ته به وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه نه ورکوي چې نور افغان وژنې وکړي او افغانان له بد امنیتۍ سره مخ کړي. یو شمیر هیوادوالو له وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښته چې نور د نورو په لمسو باندې افغانان نه وژني او له افغان حکومت سره د سولې ته ور ودانګي.
ډېره زیاته مننه عبادالله هنانزی صاحب. د کابل څخه عبادالله هنانزی راپور راکوه چې په کابل کې نن د نوروز جشن جوړ شوی دی او همداراز ځو مزار شریف ته د نوروز ورځ په مزار شریف کې هم په ځانګړو مراسمو پیلېږي. په دې اړه له سیمې راسره مجیب الرحمن حبیبزی پر لیکه دی. حبیبزی صاحب سلام.
سلام تاسو ته او د دې راډیو ټول اوریدونکو ته نوی کال مو بختور شه.
ډیره زیاته مننه حبیبزی صاحب. په دغه ولایت کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په اړه راته نور معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
د خو څرګنده ده چې د هیواد په سطحه په مزار شریف کې په نسبت نورو ولایتونو ته د نوروز مراسم په شاندارو جشنونو سره لمانځل کېږي او سږ کال هم دې مراسمو ته ډېر کلک تدابیر امنیتي نیول شوي وو. له یوې اونۍ را په دې خوا او حتی د خلکو په تګ راتګ، د ګاډو په تګ راتګ، د چېرته چې د مراسم لمانځل کېده، یعنې د حضرت علي په روضې شاوخوا کې بندیز لګول شوی وو. دا مراسم نن په کابو 8 بجې پیل شول او 10:30 بجې پای ته ورسېدل. اوس مهال هم خلک دا چې جنډۍ هلته د حضرت علي د زیارت جنډۍ پورته شوې ده، دوی هلته وځي زیارت ترسره کوي او د دې تر څنګ د مزار شریف شادیان دشته چې اوس مهال د پسرلي په رارسېدو سره شنه شوې ده، خلک د میلو لپاره هلته ځي. او په ځینو نورو ولسوالیو کې لکه د بلخ ولسوالۍ هلته بیا وزلوبه هم ترسره کېږي او زرګونه کسان د میلې لپاره د مزار شریف مختلفو سیمو ته وځي.
ډېر زیاته مننه حبیبزی صاحب. تاسو د مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورید چې د مزار شریف څخه د نوروز د ورځې د جشن په اړه راکوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوې اعلامیه کې ویلي دي چې له پاکستان سره تر وروستیو خبرو وروسته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پرمختګونو شاهدان یو. په دې اعلامیه کې د داسې مبارزې یادونه سوې ده چې له تبعیض لرې او صادقانه وي. ډېره موده وروسته افغانستان د پاکستان په برخه کې داسې خوشبینانه دریځ خپلوي. دا مسأله احمد شیبر په پاکستان کې د افغانستان له سفیر او د ولسمشر غنی له ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. ښاغلی زاخیلوال د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سیو پرمختګونو په اړه وویل.
په دې کې عمده پرمختګ لکه څرنګه چې ما په خپل اعلامیه کې ویلو په یو مشخص میکانیزم باندې توافق دی د هغې په اساس باندې هغه شواهد چې مونږ پاکستان ته ورکړو یا پاکستان یې مونږ ته راکړي په اړوند هغه تروریستانو یا ترهګرو چې دوی ته تهدید یا مونږ ته تهدید دي، چې په دې اړه لا د پخوا همدا اوس یو ګود لست مونږ پخوانه دوی ته ورکول شوی لست دوی دپخوانه مونږ ته ورکول شوی دی، باید داسې اقدامات وشي چې قابل د قناعت بلې خواته اوسي. د دې دپاره چې قابل قناعت اوسي، د دې لپاره هم د تصدیق یو پروسه، یو لنډې غوندې پروسه ده چې قابل د تصدیق اقدامات وسي. په دې باندې توافق کړی دی چې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو توافق ترمنځ شوی دی.
زخیلوال صاحب محترم، د افغانستان حکومت پخوا هم پاکستان تورن کړی دی چې پاکستان ژمنې کړي دي خو ژمنې نه دي عملي کړي. دا پلا تاسو څومره فکر کوئ چې پاکستان به خپل ژمنو باندې ودریږي؟
محتاطانه باید مونږ خوشبینه اوسو په همدغه دلیل چې تاسو ته اشاره وکړه، مګر د همدغه دلیل په خاطر باندې دغه څه چې ما مخکې تشریح کړ، دغه شی مونږ غوښتنه کوو چې په دې باندې توافق وشو چې اقدامات باید قابل د تصدیق اوسي. یو 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 پروسه د تصدیق چې په هغې تشریحات ته زه نشم تللی، په هغې توافق شوی دی چې هغه پروسه د تصدیق قابل قناعت مونږ ته هم ده او دوی ته دې اوسي، چې دوی ته هم دلته باندې چې دوی توافق کړی چې یوازې دا کفایت نه کوي چې مونږ استخبارات شریکو او د دې خوانه بیا وویل شي چې مونږ اقدام وکړو سم پیدا نه کړه. نه، یو څو شیانو باندې مونږ توافق کړی دی چې هغه به مونږ ته قابل د قناعت اوسي، باید وښودل شي چې بله د اقدامات شوي. مونږ هم په همدې شکل باندې چې په دوی ځینې معلومات لري، نو دغ معلومات په اساس باندې کوم ګام چې اخلو هغه قابل د دید اوسي، مونږ ته هم قابل د دید اوسي، دوی ته هم قابل د دید اوسي. په دې کې طبعا زمونږ ځینې مشترک نړیوال دوستان به هم دخیل اوسي تر څو چې دا پروسه واقعا دوړ لور ته تطبیق شي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د تصدیق پروسه به تطبیق شي، دغه پروسه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څه ډاډ ورکول شئ چې څومره زمان به ونیسي؟
مونږ خو د دې میکانیزم تطبیق د امغ ورځ نه چې دوړ خون توافق ور باندې شو قابل تطبیق دی. اوس نو مونږ ماده یو د خپل طرف نه او امید دی چې پاکستان هم ماده وکړي چې دغه میکانیزم تطبیق شروع کړي. کوچنی کوچنی ګامونه به شروع کیږي، کوچنی کوچنی ګامونه تبن د اعتماد فضا رامنځته کوي او دواړو خواو ته ښیي چې بلې هغه څه شي چې مونږ لندن کې توافق وکړو هغې ته صادق یو، دا طرف هم صادق دی، مونږ هم صادق یو، بیا نو هغه به فضا مستعده کړي چې بیا یو څه جوت ګامونه واخیستل شي او قابل د ملاحظې وو.
د دې نوي کال د پایله که تاسو چیرته د افغانستان خلکو ته دا ووایاست چې که چیرته دغه پروسه سمه په مخ نه وتلل، نو تاسو به بیا په پاکستان باندې شک وکړئ او به وایئ چې پاکستان صادقانه نه دی؟
اول خو زه ټول هیوادوال ته نوي کال مبارکي وایم. په دوم قدم کې بیا مخکمه ویل چې موږ محتاطانه خوشبینه یو، مګر په یو وخت کې باید حوصله ولرو. آنن سبا بل سبا ته کوئ چې نتایج ولري نشي لرلې، مګر په میاشت کې دننه دننه باید چې موږ د دې میکانیزم تطبیق شروع او په میاشت کې دننه دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري. نو په داخل دیو میاشت کې که موږ لومړني نتایج مثبت وو نو باید وروستي مثبت ارزیابي کړو.
کېدای شي چې تاسو وایئ چې یو میاشت وروسته تاسو څه توقع لرئ چې څه پرمختګ به شوی؟
دا معلومات نشم درکولی.
تاسو ازادي راډیو او ری په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال و چې هله ترګند کړه چې په یو میاشت کې د نن نه په سیمه کې د مهمو تغیراتو شاهدان اوسو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دا ازادي راديو دا ديار لسو پنځنیوم هجری المریز کال د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو لپاره څنګه کال وو؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ديار لسو پنځنیوم کال کې د ملکی وګړو مرګ جوبله د ديار لسو څلور نیوم کال په پرتله زیاته وه، خو د انتحاري حملو په ګډون د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی وو. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې په 1415 هجري لمریز کال کې امنیتي او پوځي پیښو ته کتلی دي.
1415 کال د افغان امنیتي ځواکونو او افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وو. جګړې د کال له هماغه لومړۍ ورځو پیل شوې او د هوا په ګرمېدو یې لا پسې زور واخیست. طالبانو د لویو ښارونو د نیولو په هدف د کال په لومړۍ ورځو کې د عمري په نامه عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان خپل هغه هدف ته چې لوی ښارونه دي ونیسي او خپل مرکزونه دي له پاکستان څخه افغانستان ته ولېږدوي ونه رسېدل. د دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو پلانونه شنډ کړل.
خپل موخو په خپل اهداف او ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوی دی. په تکتیکی برخه کې بریدونه کړي د سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسیدلي، دوی ناکام شوی دی. او موږ په هغه ستر هدف چې د طالبانو د ستراتیژیکو موخو ناکامول و، هغه موږ لاسته راوړي دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي طالبان په 1915 کال کې ناکام شول، خو دې ډلې وکړای شول ځینې سیمې په دغه کال کې نام نه کړي. طالبانو د 1915 کال پر مهال د هلمند، فراه، روزګان او کندوز په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او په دې وتوانېدل چې د لښکرګاه، ترینکوټ او د فراه ولایت مقام ته نږدې سیمې ونیسي، خو د یادو ښارونو په نیولو بریالي نه شول. خو طالبانو بیا په کندوز کې د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې او د څو ورځو لپاره یې پرې واکمني وکړه. طالبانو د کندوز د ښار سربېره د بې مودې لپاره د دغه ولایت قلایزال ولسوالي هم نیولې وه. د کندوز په ګاونډ یعنې په تخار کې بیا د څو ساعتونو لپاره د خوجهخار ولسوالۍ ونیوله او همداراز په بغلان کې د دهنې غوري ولسوالۍ ته هم سقوط ورکړ. په بغلان کې هم د تالاو برفک ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د طالبانو په ولکه کې وه. د کورنیو چارو وزارت د رسمي شمیرو مخې وسلوالو په 1915 کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو له 3543 زیاتې حملې کړي چې ولس هغه یې تهاجمي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته په 1915 کال کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې او افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر وړاندې له 3000 ډېر تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش دی وایي دوی په هیڅ ځای کې ونه شوای کولای چې حتی لرې پرتې ولسوالۍ هم ونیسي. د افغانستان پولیسو وکړای شول په 1915 کال کې له 3900 څخه زیات عملیات ترسره کړي. په 1915 کال کې دښمن مهم قومندانان، تش په نامه والیان او نور مهم غړي له لاسه ورکړل. په ټوله کې په 1915 کال کې د دښمن له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې 1003 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. که څه هم په 1915 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقه شمیره نشته، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه کال کې 1500 پولیس وژل شوي او تر 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې طالبان په 1915 کال کې د بل هر کال په پرتله جبهه یې وجنګېدل. په دغه کال کې داسې گزارشونه هم خپاره شول چې ګواکې روسیا او ایران له طالبانو ملاتړ کوي، او ان تر دې چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو کمزوری مدیریت هم یو له جدي بحثونو څخه و. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغان امنیتي بنسټونو کې له فساد اندېښنه ښوولې وه. ویلي وو چې په اکمالاتي سیستم کې فساد او د دفاع په وزارت کې بېغوري د دې لامل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي قرارګاو ته اوبه، خوراکي توکي او تجهیزات په وخت ور ونه رسیږي. انتحاري حملې د وسلوالو مخالفینو د جګړې یو بل تکتیک و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې په انتحاري حملو کې کم والی راغلی و. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي د 1915 کال پر مهال په ټول افغانستان کې 9 انتحاري حملې شوي چې د غشمیر په تیر کال کې 95 ته رسیده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1915 کال کې افغان امنیتي ځواکونو موخې ته تر رسیدو وړاندې د 15 انتحاري حملو مخه نیولې ده. په تیر کال کې په افغانستان کې قاطع ملاتړ ماموریت هم د جګړې په میدانونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي چې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د روزنې ترڅنګ په ځینو عملیاتو کې د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته کړې ده. په همدې حال کې د ملي اردو پخوانی لوی درسیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ملاتړ مهم دی، او په 1915 کال کې د قاطع ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو هم ملاتړ کړی دی.
د قوتونو په فعالولو کې، یعنی جلب او جذب، تعلیم او تربیه، تجهیز کې دوی خپل نقش لوبولی دی، او مطابق د پلان دوی خپل اکمالاتو ته دوام ورکوي، او په عین زمان کې د ضرورت په وخت کې دوی حتی په محاربوي وظایفو کې هم له موږ سره کمک کوي.
خو په افغانستان کې روانو جګړو له ګڼو ملکي وګړو هم ژوند واخیست، هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل نه دي. له بلې خوا انتحاري حملو او د سړک غاړې ماینونو بیا افغان امنیتي ځواکونو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 1915 کال کې 1515 ملکي وګړي وژل شوي، په داسې حال کې چې دغه شمېر په 1914 کال کې 1416 تنو ته رسېده. خو د کورنیو چارو وزارت له لوري د ملکي وګړو د مرګ ژوبله شمېر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما له شمېر سره ډېر توپیر لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدماچی یماماتو د 1915 کال دلبې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راپور د خپرېدو پر مهال ویل چې 2016 میلادي کال کې نږدې 3500 تنه وژل شوي او له 1900 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. 2016 یوناما په 2018 کال کې د ملکی تلفاتو 1,443 شمیره ثبت کړې ده چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. زه د تلفاتو ډیرېدو اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او افغان چارواکي وایي ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبلا د وسلوالو مخالفینو له لوري اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د حملو د دفع کولو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته ښه کال نه و، ځکه چې د ده په خبره په دغه کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلا د تیر کال په پرتله زیاته وه. دی وایي د انتحاري او نفوذي حملو د مخنیوي په برخه کې ځینې مشکلات و، ځکه چې امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم زیاته وه. د امنیتي چارواکو په خبره دا مهال په افغانستان کې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 1400 کال کې به له طالبانو د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د طالبانو ترڅنګ داعش د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې بله ننګونه ده. افغان امنیتي ځواکونو دغه دروند مسؤلیت ته اوږه ورکړې، خو وبلیدل شي چې 1400 هجري لمریز کال د افغانانو په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو لپاره څنګه کالوي.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2:30 سوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
نن د نوي 1400 هجري لمریز کال د اوریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. په ټولو ولایتونو کې دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د لارو له خلاصېدو سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوي دي. پاکستان له شاوخوا 5 اونیو وروسته نن د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستلې. یو افغان چارواکی په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لږ تر لږه شپږ کارکوونکو د وژل کېدو او اووه تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل شوي. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل لومړنۍ لیدنه کې د تډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په مې میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. او د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیس پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د پنځم کالم په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور تلمن وهي.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې په دین نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازیف وی ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د پکتیا ولایت د اریوب زازیو د ولسوالۍ د یو اوسیدونکو عبدالرؤف زازی ستونزې راخسته ده. د وی پر راتلونکي کال کې د دې ولسوالۍ لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوی و، خو د پوهنې وزارت دغه ولسوالۍ د سواد د زده کړې د پروګرام له لیسته ایستلې ده. دا به هم واورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم عبدالرؤف زازی ده، د پکتیا ولایت مربوطې اریوب زازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه دی؟
زموږ مشکل د ولایت په سطح دی، د یو فروسې چې هغه د ایلي پروګرام دی چې د یونسکو لخوا نه حمایه کیږي چې دا په ولایت او مرکز کې تطبیقیږي د سواد مزه په بخش کې. دا پروسه اولنۍ ځل ده چې مربوطه عارفزاده ولسوالۍ ته مونږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده.
نو کله به پیل کیږي؟
د مونږ امیرت د شفایي امر پاساس چې مونږ ته شفایي امر وکړو چې تاسو سروې وکړئ دغه شعباتو یا کورسونو د سواد مزه او په خپل ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلي ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه او بدبختانه یو پیغام چې ورځ سره ته ورسېدو مونږ د امیرت د خوانه چې د سادمزۍ امیرت د په پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یوسف خان پکې راپورته شوې ده د معینیت د سادمزۍ له خوانه مرکز کابل او دغه فروسه بیرته مسترد شوې ده. یو تعداد دغه فروسې کوم شبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوې دي او پکتې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په نظر کې نیول شوی دی. نورې ولسوالۍ په پلان کې نشته. دا چې عارفزاده ولسوالۍ، احمد آباد ولسوالۍ او په خپله مرکز ګردیز دا درې سره په پلان کې وو او منظوري شوې وه. بیرته د بدبختانه یو خبر له وجې چې عارفزاده او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوي دي.
پوخام دا پروګرام په ولسوالۍ کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام په نورو ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی، څمکنۍ ولسوالۍ او بعضي نورو ولسوالۍ.
نو دا ولې مسترد شوی؟ تاسو پوښتنه ونه کړه.
د دې پروګرام چې مونږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو، د خپل مربوطه امیرت د خولې نه راته ویل شول چې دا مونږ امیر صاحب په معنی د سواد مزه کې کوم کارمند د سواد مزه سره فکر کوم د دوی خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي و. په دې اساس ورسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منظور شو او دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو.
دغه پروګرام په درې ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي، ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري. او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه څه وه دا ټول هر څه خلاص شي او له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شي. او دا چې ورسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو دغه چې وه د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یو خبره شفایي خبر راغلو دی امیرت د سواد مزه نه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته مونږ ته د معینت نه ایمیل شوی دی که دوی ته کوم شفایي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی و چې هغې کې یو پخپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی. د معینت د سواد مزه له خوا نه یو د عارفزاده ولسوالۍ او یو د احمد آباد ولسوالۍ.
د دې دوه ولسوالیو خلک لیواله دي، غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي. هلته
ما خبرې کړې دي د دغې منطقې له خلکو، قومي مشرانو سره، انکشافي شوراګانو سره، خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي. انشاءالله هغه هم ډاډ راکړی دی چې د عام المنفی کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې مونږ هېڅ ستونزه نه جوړوو. انشاءالله د ډاډ درکوو، مونږ سره په فعالولو کې در سره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی په دې کې هېڅ ستونزه نشته انشاءالله.
نو ستاسو وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمونږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه ستونزه او دغه غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف وړاندې هغه شي کېښودل شي چې دا څه علت دی. د میرې مور سلوک باید په هېڅ ادارو کې، په هېڅ ارګان کې باید ونه شي.
بس تاسو ستونزه به ورسو د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به یې ورسو.
تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم. علامه ژوندي لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه به د پکتیا د والي له ویاند ښاغلي عبدالله حسرت سره شریکه کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1999 کال نه مخکې هم، یعنی د 1995 په لړ کې هم د سواد آموزۍ برنامو جریان درلود او د 1999 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د ایل پی پروګرام یا برنامې لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1050 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې یو تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي، ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد آموزۍ د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي. مونږ ورته سیمفون هم جوړ کړ، خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول، لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي. د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم، د پوهنې ریاست او پخپل د ولایت مقام هیڅ کله هم په دې مسلې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی نه چاته یا وعده ورکړی وي
چې په ولسوالیو کې د دې سواد موزي برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د ایل پی برنامه لاندې منظور شوي دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې را شي، خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد موزي برنامې لاندې
بالکل
ریاست پیشنہاد کری دی ترسو پتا ولسوالیو کی
سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اواره ته بحث وکړي.
متلاش مې امید کې ان شاء الله در واقع در همه ولسوالی‌های که مردم آمادگی دارن باز همین کورس‌ها دایر شود، ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در اون مهلت لیست‌های خود روان کنند، سر موعد روان بکنند تا این مشکلات وجود نیاید.
د انصاف پلټکې
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایئ. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو موږ غواګله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی، تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابله ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې، ما ته معلوم ده بس د پلار نوم یې شاه محمد ده. ورور من یم باز محمد ولایت بلخشان ده پښتو زبانه او پښتو نه ده زه ډیر وخت یو ځکه له خبرې مې زید لیدل د زابل کې زه په خپل ځم معلومات لرم څو د په اړه معلومات غواړم د سپر وسو څنځاتیا او څنځاتیا څنځات نمبر زما سره تماس ونیږي زه معلومات ورکوم سپر وسو بیا اتخرم سپر وسو څنځاتیا او څنځاتیا څنځات نو ولایت زابل ما نوم محمد ابراهيم ده خدای دې تاسو نه ماک معلومات زله رمه بای سلام
بل ګران ورور له روزګانا تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاک له معلومات لري خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
الو سلام علیکم زه د ازادي رادیو ته پیغام ته زما زوی او خپل چې د روزګان ولایت جراوت سیمه دی یار محمد نمیز او د سلام محمد اکا زوی د پاک له معلومات لرمه د ازادي رادیو ته خیلی کوم چې ما پیغام نشه ما تلیفون نمبر 70
ګرانو دوستانو یو ګران ورور په نامه دی حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویل دی چې د میر عالم او محمد عالم په اکلا معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم ما دا غوښتنه د وړ لا تور مورا چې دوا جزان د ویلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ سال سره اړیکه نیولې چې د میرالم او مادالم پښتنه کول زما سره دا وو په اړه معلومات تا کتا سو دا وو شماره او ما ته یو ځل تکرار کوي او یا زما شماره او توار کوي دا غوښتنې معلومات په ځواب کوم سلام
کڅوګ د میر عالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور حاجی دلاغاته دی زنګ وای بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی د ګران ورور ویلی دی چې د څو مود مخ کې د سمی الله پاک له یو معلومات خپړې کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې د شخص باندې ده او د ګران ورور وای چې اوریدونکو د ته تلیفون نکوي لطفا د دوی کورنۍ حالت ورشي او په ولسوالۍ کې د دې پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زهیر پرلا عرفان د کندهار سره مرکز سره خبرې کوم هغه د سمیولا چې ما درته وتی ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې دکان درلود چې جړی ولسوالۍ کې بندې دي نو وس نو خو نو ما خالي هغه معلومات ارکې نو بخپل ورسې الکه معلومات سره وکې نو خو زه معلومات نه پلرم یوه زما ملګری په هغه ځای کې بندي و هغه راتول شي دغه رقم باندې دا رقم کشر دی ولوس اتلس کال تعلیم کړی دی دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ماته ټلیفون راکړي بیا معنا ټلیفون ما څه ما چی شو واسه کیږي الته ورته ول سوال ته وایس کومندان ته وایس خپل خبر وته وکي یا بل ځای وایي ستاسو سره برابر کی ټلیفون را وایس ته ورځ د لا بجام را د شپې مر کی دی ورځ زم را کی دی ورځ شاو ګر یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کینو دا وس څنګه کې ساده مرده خدای پاره کار وکړه غلا رقم مثبت جوړ
ټلیفوني پیغام واورت بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نویل دي چې د یو ځوان هلک پاک له معلومات لري خو دغه په نوم نه پیږي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان د میدان د ولایت مارکی کې یو کله د لوګر د ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي د یو نفر سره شاګردي کوي او دای له کوره خپسوي تقریبا د 2.5 3 کال به کېږي د یو د 15 14 کال عمر بلري نو کله هر چایي یا هر څوک چې نه کوم خپل خپلوان لري نو د مهرباني له مخې پلان شماره اړیکو نيسي به معلومات وته د ټلیفون شماره د 0 3 3 3 5 3 3 9 بل شماره د 0 9 3 3 9 شماره د 0 3 3 3 5 3 3 9 بل شماره د 0 9 3 3 9 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا څه به دې شماره جاری کوي چې سلام
ټلیفون پیغام واورید وس دا سه ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نام د خلیل زنګ وهلې دی او ویل دی چې خپل کورنۍ څخه ورکشه وای دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
السلام علیکم ما سلام علیکم آزادۍ رادیو ته ورسېږي تدوینه چې چې ورکه مې مانو خجل دی پس ما کړی باندې د زورکه عمل ما کړی باندې اوس ما ته ما ژوند را وایي ما نوې شمېره پیدا کړې ده چې پر اویا ناتیا اویا یو سل شپېته په دغه شمېره کښې ما ته ژوند وایي زه ورکېږم بس دا د شاولي کور د ولسوالۍ کښې د دې زه د یو نفر سره ناست یم بس په دغه شمېره کښې ما ته ژوند وایي
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې د ځینو ورکوشو عزیزانو په هکله اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د همدغو تلیفونونو په ترڅ کې یو ګران ورور بسم الله له کندهاره زنګ وهلی دی او وایي چې د ده زوی ګلالۍ نومېږي او د ده په هکله په ازادي راډیو کې کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په هکله چې ګلالۍ نومېږي دوه تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رارسېدلي دي. راځئ چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه بسم الله له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومېږي د کندهار په میدان کښې ورک شوی دی. اوس یې تلیفون ازادي راډیو ته کړی دی، یو میاشت کېږي چې اوس دغه لمبر که د ازادۍ راډیو په دغه سره موږ ته راورسېږي بله به موږ دا سړی پیدا کړو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم، زما نوم محمد قایر دی، د بسم الله زوی ورک دی نو ګلالۍ نومېږي، په میدان په جنګ کښې ورک شوی دی نو په پلچرخي کښې دی، ده زنګ په ازادۍ راډیو کښې وهلی وو نو زما قریبان را خبر کړي نو موږ ته یې لمبر نه دی را معلوم یا درک را معلوم دی، موږ ته یې درک معلوم شي د هغه زما لمبر دی 0 7 4 4 4 0 7 4 4 4 0. مننه.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومېده د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویلی دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپروو ځکه چې اورېدونکي واوري چې د ازادي راډیو له لارې نه هر کله داسې کسان پیدا کېږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي.
د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکسو عزیزانو په خپرونه کښې یو اعلان کړی وو، هغه تلیفون شمېره مې را تلیفون شمېره یې وپېژني. د تلیفون شمېره یې ده 0 7 4 4 9 8 0 0 1. دغه اعلان ما کړی دی، هلته ما ویلي دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی، دغه هلک پیدا سو، هغه قریبان یې پیدا سو ستاسو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروئ.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و. هغه شخص چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالۍ د جنګل ترانزیت سره تلیفون کوم. کوم سړي کښې و ما ته معلومات را کړي وو چې مطلب دغه نشانیان یې دغه سړي دي، هغه سړی چې خپل لمبر خلاص کړي یا چې ما ته بېرته تلیفون سم را وکړي د کومه ځای چې ده خبرې کولې هغه چې بېرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه په هکله له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان په هکله هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په هکله معلومات ورکړله چې جمعه خان نومېږي، د زابل ولایت د زایچوپان ولسوالۍ د جموزو د کلي دی. چا وایي ازادي راډیو ته زنګ را ووهه چې دغه جمعه خان په هکله موږ معلومات لرو. دغه جمعه خان زما ماما دی، دغه ما ماما دی، ما څو درې څلور وارې ما د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي غږیخ پیغام راستول دي خو رسیدلې نه دي دغه سوي نه دي خو رسوي نه دي وز ازادي رادیو له کارکون څخه دا هله لرم چې د ازما اعلان خپور کې چا کم شخص ودته معلومات ازادي رادیو ته معلومات ورکړي دي هغه نمبر دا سره موږ تماس ونیسو کچیر هغه نفر موږ غاوري په دغه نمبر دي موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو دېرس صفر اویا اته اته پنځه شپږ پنځه درې یو او بل نمبر صفر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس صفر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه والسلام مننه بې احترام د ازادي راډیو کارکوونکي
ورور راځي خوشامند ولسوالي کې د دغه دابل ولایت د شوفان ولایت په مهاله وو نو اوس نن موږ راځیر د جمعه خان په نامه یو نفر دی ورک ته ولا ساتل اسکاره تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه تسوا ولا ما ښه نمبر هم شي د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالي ته ځنک نظر نیو هغه ما د جانسل ولسوالي کې دا بخیر دې کلی یما د دراسي هغه د مخبط پلاسور څنګه سړای دا کورنګ سړای دا څو اصل څور لسکاله څنګه لسکاله دلته خپو دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره د تماس ونی سره د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینځه چلو وا او دوا شپا اته اته دا شمره د لمر سره اړیکه ونی چې زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکوم او کدل تر از خپل سره د مخرب ورته وخیم په لاس کې ورکوم د زابل د ولایت ته د شوپان دی ولسوالي ده. السلام علیکم.
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړای دی. خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې دی ځوان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت ناګان کلی څخه ورغندا ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. د ته یو ځوان دی یو پنځه کاله به کې چې شپې ورځې سبا کوي دا غایل من شي وځم کو په من کې دي نو چار څوک دوستان دغه نوم شکر دي چار څوک دوستان کری باندې خدا تي په مشه از مستر اړه کوي چې بربر ځای ورو
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نمره وو په دې لږ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
پاس پر سنا کا گاواگا دا
سپوږ می لورې زوراخ کرا سوا سپوږ می لورې زوراخ کرا سوا ناز کلام به پر ګدر رسوا بسینا او ناز کلام به پر ګدر رسوا بسینا سپوږ می لورې زوراخ کرا سوا سپوږ می لورې زوراخ کرا سوا ناز کلام به پر ګدر رسوا بسینا او ناز کلام به پر ګدر رسوا بسینا روپیه پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی ولے خپا دا او نن بیا جل کئی ولے خپا دا روپیه پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی ولے خپا دا او نن بیا جل کئی ولے خپا دا